نیم ساعت خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. په راپورونو کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي
د بشری حقوقو له عالی کمیساریو او نورو نړیوالو نهادونو غوښتي چې د وروستیو وحشتناکو پیښو او هغه څه چې په دې هېواد کې تیریږي په تړاو یې د حقیقت موندنې لپاره ژر تر ژره یو هیئت وټاکي.
د برېښنا شرکت درې کارکوونکي د برېښنا د پرې سویو مزو د تړلو پر مهال وژل شوي.
د جلان ماشومان لما تپوس کوي چې پلار مو چیرته دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورونو د تبادلې په اړه لیوه شنون کې سره خبرې شوي.
د طالبانو ټولو زخمیانو علاج په پاکستان کې کیږي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د بریتانیا د حکومت یو وزیر وروسته له هغې استعفا وکړه چې په یو ورځپاڼه کې یې عکسونه خپاره شول. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. خبری مجله په خبرونو پیلوو له صفی الله ستانکزی نه اوري.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. شپږ پنځوس افغان پولیس د میدان وردګ ولایت په چاک او سید آباد ولسوالیو کې د طالبانو په لاس اسیر شوي دي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن وایي په فاریاب کې طالبانو هر ډول ورانکاریو ته لاس اچولی دی او ایران وایي د اټومي تاسیساتو عکسونه به د اټومي انرژۍ نړیوال سازمان ته ور نه کړي. پوره خبرونه د میدان وردګ امنیتي چارواکي وایي شپږ پنځوس افغان پولیس د چاک او سید آباد ولسوالیو د سقوط پر مهال د طالبانو په لاس اسیر شوي دي. د میدان وردګ امنیه قمندان سمونوال مصطفی مایار ازادي راډیو ته وویل
دغه ولسوالۍ د دښمن لاس ته ورغلې. په سید آباد کې ګڼ شمېر چې پولیس هلته هم زموږ حدودا دېرش نفره وو. د ملي اردو دقیق ارقام نه دي راته معلوم. په چاک کې یوولس نفره پولیس هلته چې په قرارګاهي ولسوالۍ کې سره تابع شوي وو او پنځلس نفره په درې موقعو د پوستو
د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو لا تر دې دمه د طالبانو په لاس د لسګونو افغان سرتیرو د بندیانیدو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو بیا ادعا کړې چې یو سلو نوي عسکر یې نیولي دي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن وایي په فاریاب کې طالبانو هر ډول ورانکاریو ته لاس اچولی دی. هغه ویلي د فاریاب د اندخوی په اړه یې زړه بوږنوونکي رپورټونه کتلي. ویلسن په دې تړاو یو ټویټ کې زیاته کړې د طالبانو لخوا د دوکانونو او دولتي ودانیو سوځول، د خلکو نیول او د تاسیساتو او مخابراتي پایو ورانول د دې ډلې افراطیت او د افغانانو بشري حقونو ته نه درناوی په ډاګه کوي. طالبانو دا وروستۍ څو اونۍ د فاریاب په شمول په څو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ نیولې دي. افغان سیمه ییزو چارواکو راپور ورکړی چې د دې ډلې جنګیالي په هرې ولسوالۍ کې عامه تاسیسات ورانوي او آن یې ځینې دولتي ودانۍ په بمونو الوزولي دي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه څه نه دي ویلي چې ولې عامه تاسیسات ورانوي. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي طالبان د نوبهار خصوصي راډیو امواج د خپلو تبلیغاتو لپاره کاروي. مطیع الله کریمي نن د خبره ازادي راډیو ته وکړه او ټینګار یې وکړ چې امنیتي چارواکي هڅه کوي د طالبانو د خبرونو مخه ونیسي. نو بهار د بلخ لومړنیو خصوصي راډیوګانو د چې د بلخ ولسوالۍ نوي ښار کې تاسیس شوې. طالبانو تیرونې د بلخ د اتو ولسوالۍ کنټرول پلاس کې واخیست کڅه هم افغان پوځانو ځینې ولسوالۍ بیرته ترې ونیولې. په افغانستان کې د کرونا وبا په خاطر لګیدلو محدودیتونو د یو شمېر کوژدنو ودونه ځنډولې دي. د عامې روغتیا وزارت د کرونا وبا لپاره محدودیتونه وضع کړي چې پکې د ودونو سالونونه او نور عامه ځایونه شامل دي او تړل شوي. د کوژدنو له ډلې نوید او مقبولې نن ازادي راډیو ته وویل نیت یې درلود چې په همدې لنډو ورځو کې واده وکړي خو محدودیتونو پرې نه ښودل. دوی وایي اوس په تمه دي چې قرنطین ختم شي او وتوانېږي خپل واده په هوټل کې ترسره کړي. د کابل د هوټلدارانو اتحادیه وایي د ودونو د سالونو په بندې دو سره شاوخوا 15,000 کسان بیکاره شوی دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت د چنګاښ تر اتلسمې محدودیتونه اعلان کړي او وایي خلک باید د کرونا وبا په مهار کې پوره همکاري وکړي. د همګړۍ د رسمي شمېرو له مخې نږدې 1,600 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 3,230 تنه مړه شوي. په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو د احتمالي حضور د دوام او د کریمیا له اوبو د بریتانیایي کشتۍ د تیرېدو په اړه پټ اسناد د بسونو یو تمځای کې موندل شوي. په دې اړه بی بی سي نن یو راپور خپور کړی. دا پاڼې چې شمېر شاوخوا 500 ته رسیږي څو ورځې مخکې د بریتانیا په کینت ښار کې د بسونو له تمځای سره یو کس موندلی و. لومړۍ ډله سندونه د کریمیا ټاپو وزمې اوبو ته د بریتانیا د سمندري ځواکونو د یوې کشتۍ اچ ام اس ډیفینډر د ننوتلو په تړاو ایمیلونه او د پاور پاینټ سلایډونه دي. دویم ډله سندونه هم په افغانستان کې د برتانیایي ځواکونو د احتمالي حضور د دوام په اړه دي. د پیښې د برتانیا د اپوزیسیون کارګر ګوند خبرګون پارولی او دای د حاکم محافظه کار حکومت لپاره شرمونکې قضیه بللی، خو دفاع وزارت ویلي همدا چې تېره اونۍ یو کارکوونکي خبر ورکړ چې سندونه ترې ورک شوي، په دې اړه یې څېړنې پیل کړې. دفاع وزارت زیاته کړې د سمندري ځواکونو کشتۍ د نړیوالو قوانینو سره سم د اوکراین له قلمرو بې ضرره عبور کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د جانیخیلو پرلتوالو او د پاکستان د حکومت لخوا د ټاکل شوې جرګې ترمنځ هوکړه شوې. د هوکړې له مخې د احتجاج کوونکو غوښتنې منل شوې. د حکومت لخوا په جرګه کې مرستیال کمشنر زبیر احمد نیازی او د خیبر پختونخوا د ترانسپورت وزیر ملک شاه محمود وزیر په بنو کې د جون په 28مه یوې خبري غونډې ته وویل په منل شوې غوښتنو کې د هغو احتجاج کوونکو خوشی کول هم شامل دي چې پوځیانو نیولي وو. دا روښانه نه ده چې شمیرې څومره ده. د جون پر 28مه اسلام آباد ته د لاریون پر مهال په لار کې د شوو ځانونو پوره کولو او جل شوی احتجاج کون کی کورونی ته د مالی معاوضه غوښتنه هم منل شوی. خود پرلتوالو مهمه غوښتنه د امن ده. دوی وایي حکومت دی ضمانت ورکړي چې د ټولو وسلوالو پر ضد به یو شان عملیات کوي. چارواکو ویلي سر لنن نه د پرلتوالو د غوښتنو د عملی کولو اقدامات کوي. د جانی خیلو مظاهره چاند خپل یو مشر ملک نصیب خان د وژنې خلاف د میل یو درشمې راهیسې احتجاج کوي. او ایران وایي د اټومي تاسیساتو عکسونه به د اټومي انرژي نړیوال سازمان ته ورنکړي، ځکه د دې کار لپاره نظارتي هوکړه ختمه شوې. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف ویلي په دې تړاو هوکړه د چنګاخ په درېمه پای ته رسېدلې، نو ځکه هیڅکله د اټومي انرژي نړیوال اژانس ته ریکارډ شوي عکسونه او معلومات نه ورکوي. د ایران پارلمان تېر کب میاشت یوه مصوبه تصویب کړه چې له مخې د دریو میاشتو لپاره د اټومي انرژي د نړیوال سازمان کمرې پرېښودل شوې څو له اټومي تاسیساتو عکسونه واخلي او دا سازمان یې وارزوي. د اټومي انرژي نړیوال سازمان او ایران وروسته له هغه په دې څارنه باندې سلا وکړل چې ایران د یورانیم بډاینه په لوړه کچه زیاته کړه او په دې سره نړیوال قدرتونه اندېښمن شول. له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون په اساس دا هیواد ژمنو چې د یورانیم بډاینه به منل شوې کچه ته راټیټوي او په بدل کې به یې امریکا له بندیزونو تیریږي. امریکا 2013 کال له دې تړون ووته او په ایران یې بندیزونه زیات کړل. تازه د دې تړون د احیا لپاره شپږم دور خبرې هم څو ورځې مخکې پای ته ورسېدې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 19، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 25، قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 40، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 26.
خبری مجلې ته غوږ یاست. خبرونه او د هوا د حالاتو اټکل مولا ازادي رادیو اوریدل. دی خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له ملګرو ملتونو وغوښتل چې ژر د وروستیو وحشتناکو پیښو او روانو حالاتو د حقیقت موندنې لپاره یو بې طرفه پلاوی وټاکي. دا په اصل کې ده چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی چې ځینې ولسوالۍ لاس په لاس کېږي او په دې لړ کې ملکیانو ته هم په دې وروستیو کې د مرګ ژوبلې د وښتو راپورونه زیات ورکول کېږي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه هواد کې د وروستیو جنگ جګړو په تړاو یو ځل بیا اندېښنه وښودله او د رامنځته شوې پیښو د پلټنې لپاره یې د حقیقت موندنې د نړیوال پلاوي د جوړېدو غوښتنه وکړه. د دغه کمیسیون کمشنر اویان شکر الله مشکور د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی باید ژر جوړ او خپل کار پیل کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو له عمومي سرمنشي، د امنیت له شورا، د بشر حقوقو له عالي کمیساریو او نورو نړیوالو نهادونو غوښتي چې د وروستیو وحشتناکو پیښو او هغه څه چې په دې هیواد کې تیریږي په تړاو یې د حقیقت موندنې لپاره ژر تر ژره یو هیئت وټاکي.
نوموړی زیاتوي چې کمیسیون د پلاوي د جوړښت په اړه هیڅ ډول نظر نه لري. پلاوی باید منصفانه، بې طرفه، متخصص او غیر سیاسي وي. څو پیښې د بشر او نړیوالو بشرپالو حقونو له اړخه وڅېړي او خپل راپور د ملګرو ملتونو سازمان او اړوندو بنسټونو ته وړاندې کړي. د نوموړي په وینا یاد پلاوی دی د ملکیانو په ځانګړي ډول د مدني فعالانو، مذهبي لږکیو، په تعلیمي بنسټونو او د رسنیو په کارکوونکو د بریدونو او وژنو پیښې بشپړې وڅېړي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت غوښتي چې د دغه پلاوي د رامنځته کېدو او وروسته یې د کار او پلټنې په برخه کې هر اړخیزه همکاري وکړي. د دغه کمیسیون له لوري په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې افغان حکومت باید ځواب ورکوونکی واوسي او مجرمینو ته د سزا ورکولو پر وړاندې معافیت سره جدي مبارزه وکړي تر څو د افغانانو له حقونو هر اړخیزه ساتنه وسي. په اعلامیه کې راغلي چې تیر کال د دوی د دو همکارانو د قاتلونو د وژونکو او پلټنو په برخه کې حکومت دوی ته قناعت ورکوونکی ځواب نه دی ورکړی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د حکومت په ځانګړې توګه د کورنیو چارو وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو د دغه وزارت ویاند د پیغامونو له لیدلو سره سره بیا هم په دې اړه ځواب رانه کړ. خو څه موده وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دو همکارانو د برید عاملین یې نیولي دي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی، ځینې ولسوالۍ طالبانو نیولې چې حکومت تکتیکي شاتګ بللی، ځینې د حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کیږي چې د جګړې له ښکې لوغاړو سربیره په دغو جګړو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبلا وختي، خو د دغې مرګ ژوبلې په اړه کره راپورونه په لاس کې نسته.
د مرګ ژوبلې د راپورونو په لړ کې د افغانستان برېښنا شرکت درې کارکوونکي د برېښنا د پرېسویو ستنو د نښلولو پر مهال وژل سوي دي. د دغه شرکت ویاند وایي تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کارکوونکي د جګړې له کبله وژل سوي که برېښنا نیولي.
سید جلان چې له تیرو 15 کلونو راهیسې له برېښنا شرکت سره دنده ترسره کوله، د تیرې جمعې په ورځ د برېښنا د پرې شویو مزو د تړلو پر مهال څه ورکړه. فرهاد د سید جلان ورور دی. هغه وایي ورور یې د 12 کسیزه کورنۍ سرپرستی کوله او د کورنۍ اقتصادي وضعیت یې خورا ناوړه دی.
جلان زمونږ د کورنۍ سرپرستی کوله، د خپل ناروغ پلار او مور او خویندو ورونو سرپرستی کوله. زمونږ کورنۍ کې یوازې جلان کار کاوه. مور می له تیرو 2 کلونو راهیسې پر ځای پرته ده. د هغې به یې تل خدمت کاوه، خو اوس ټولې بې سرپرسته کړل. جلان د ژوند ډېرې سختې تیرې کړې او یو کرۍ کور کې ژوند کاوه او د کورنۍ یوه ستنه وه چې ونړېده.
سید جلان چې 38 کلن و د صحرا، زینب او زینت په نومونو درې لورګانې لرلې. نوموړي د طالبانو د حکومت د سقوط پر مهال د جګړو له امله له پروان څخه په لخمري ته بې ځایه شوی و چې دا مهال یې هلته ژوند کوه. فرهاد په ژړغوني غږ وایي چې د ورور ماشومان یې چې لا ډېر واړه دي د خپل پلار پوښتنه کوي، خو دوی ورته ځواب نه لري.
د جلان ماشومان لما تپوس کوي چې پلار مو چیرته دی، چې زه ورته غیږه نشم ورکولی او ځواب نه لرم. د کورنۍ ستنه وه چې د خپل پلار مور سرپرستی کوله. یو لوی غرو چې موږ له لاسه ورکړ او برېښنا شرکت ته یې صادقانه خدمت وکړ.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو میاشتو کې د برېښنا شرکت په وینا کابل او یو شمېر ولایتونو ته د وارداتي برېښنا 1.5 پایې ویجاړې شوې چې تر ټولو وروستۍ تېره شپه شنبې د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ د رباط په سیمه کې په ماین والوزول شوه. برېښنا شرکت هم وایي چې د دغه شرکت درې کارکوونکي د جمعې په ورځ په خنجانو کې د جګړې له امله د پرې شویو مزو د نښلولو پر مهال وژل شوي دي. د دغه شرکت ویان سنګر نیازي نن یکشنبې ازادي راډیو ته وویل تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کارکوونکي د جګړې له امله وژل شوي که برېښنا نیولې دي. خو نوموړي وویل چې سیمې ته پلاوی تللی تر څو موضوع وڅېړي.
د جمعې په ورځ زموږ دوه تنه د بغلان د برق کارکوونکي غلام جیلانی او نورالله چې د تخنیکي کارکوونکي وو، دوی په جګړه کې شلېدلي لینونه بېرته سره وسلول چې د جګړې له امله همداراز په برېښنا کې د ستونزې د رامنځته کېدو له امله دوی شهیدان شول، او یو هم کرنکار وو چې له باندې نه استخدام شوی وو. نو درې تنه شهیدان شوي دي. د تیرو جمعې په ورځ.
نوموړي وویل چې د افغانستان برېښنا شرکت تخنیکي ټیمونه له درې میاشتو هڅې وروسته په دې توانېدلي وو چې ړنګې شوې ستنې بیرته ورغوي، او پلان یې درلود چې د یکشنبې په ورځ د وارداتي برېښنا انرژي سل په سلو کې له اصلي شبکې سره ونښلوي، او د کابل او د وارداتي برېښنا په تګلوري کې پرتو ولایتونو ته یو ځلې بیا برېښنا ورکړي. خو دغه شرکت وایي ناپېژندو کسانو یو ځلې بیا د بګرام ولسوالۍ د رباط په سیمه کې د وارداتي برېښنا یوه ستنه په ماین الوزولې، او تخنیکي ټیمونه کار کوي چې دا برېښنا بیرته ونښلوي. دغه شرکت وایي د برېښنا ستنو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې د افغان چارواکو له ژمنو سره سره دا چاره لا هم روانه ده چې دوی سخت اندېښمن کړي دي. برېښنا شرکت وایي باید امنیتي بنسټونه په دې اړه ژر تر ژره اقدامات وکړي. دې شرکت ویلي چې امنیتي بنسټونه تر دې دمه د برېښنا ستنو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. خو پوښتنه دا ده چې څوک د برېښنا د ستنو په لمنځه وړلو کې لاس لري. که څه هم امنیتي بنسټونه په دې اړه څه نه وایي، خو برېښنا شرکت مخکې په خپل اعلامیه کې ویلي چې ښایي سیمه ییز باج اخیستونکي، زورواکي، د نفتو د تړونونو شرکتونه او مافیایي جرمي او نورې ورانکارې ډلې د دغو پیښو تر شا وي. خو تر دې وړاندې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر ویلي د برېښنا د ستنو د امنیت د ټینګښت طرحه د بشپړېدو په حال کې ده، او ډېر ژر به عملي شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ولسمشر لمړی مرستیال وایي پاکستان کولی سي د افغانستان د سولې پروسه کې د پام وړ مرسته وکړي، او د افغانستان په یو شملګري بدل سي. امر الله صالح وایي چې پاکستان د طالبانو کوربه دی. جزئیات په دې راپور کې.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح یو ځل بیا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو له دوام او د دې اړیکو د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکوي. ښاغلی صالح واشنگتن ته د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د پلاوي د سفر په اړه یو یادښت کې چې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه یې خپور کړی لیکي، دې سفر کې امریکایي چارواکو ته یادونه شوې چې له پاکستان د طالبانو د کوربه په توګه د دې ډلې له زیږندې تر ننه کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ ونډه ولري، او د افغانستان په یو خملګری بدل شي. د امر الله صالح په خبره پاکستان لدی پرته یوازې د دې انتخاب لري چې خپل اوسنی سیاست ته دوام ورکړي، او په خبرو کې له جمهوریت او په عمل کې د طالبانو په ملاتړ سره بې له بې باورۍ جوړولو بل څه په لاس را نه وړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال پاکستان ته په اشاره لیکي د نه منلو سیاست او په الفاظو قناعت ورکول پایله نه لري. طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنۍ ته نشي، او له طالبانو سره په ملتیا به پاکستان لویا بیا پریکړي. امر الله صالح امریکا ته د افغان پلاوی د سفر یو بل موخه، او امریکایي چارواکو سره د لیدنې یو موضوع د سولې او جګړې په اړه د طالبانو ستراتیژي یادوي او زیاتوي. طالبان د علي او ملاتړي د مخ په توګه عمل او د پلان جوړولو د دستګاه مدیریت کوي. هغه وایي د طالبانو روان پوځي عملیات ښیي چې د طالبانو له فکر ورها خوا یو منظمه پوځي دستګاه کار کوي، او د همغږۍ مسؤلیت ورتر غاړ دی، او د دې خبرې د اثبات لپاره مادي او معنوي ثبوتونه وړاندې شوي دي. خو طالب وایي ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبره ردوي او وایي پاکستان سره د افغانستان د یو ګاونډي په توګه اړیکه لري. هاخوا بیا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه د نیوکې ګوته نیولې. ښاغلي محب د افغانستان ملي ټلویزیون سره مرکه کې پاکستان تورن کړی چې افغانانو ته د افغانستان پر ضد وسله ورکوي.
زما دښمن دی که دوست مې دی که هر څه چې مې دی که زما مخالف دی. زما په هیواد کې دننه وخت کله چې دا ستا مملکت ته راغلو ته بین المللي اصولو په چوکاټ کې د دې حق نه لري چې ته زما وګړی زما پر ضد استعمال کړې. دا خو ډېر هغه اساسي د ګاونډیتوب اصول دي، د بین المللي قوانین دي د مملکتونو ترمنځ. نو زمونږ خبره د دې نه ده چې مونږ سره تعامل کوي که نه کوي. مونږ بعضو مملکتونو سره ډېر ښه تعاملات لرو، بعضو سره ډېر کم لرو.
حمدالله محب دې مرکه کې پر طالبانو هم نیوکه وکړه چې فکر کوي د زور له لارې به بریالي شي. خو ده وویل افغانان نور طالبان نه غواړي. افغانستان داسې مهال د پاکستان او طالبانو په اړیکه نیوکه کوي چې تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي له طالبانو غواړي چې پاکستانی طالبانو او نورو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد وکاروي.
عمران خان ډیر لوی پریکړه ده چې موږ امریکا ته د افغانستان او افغانانو خلاف هیڅ ډول اډین نه ورکوو. لومړی وزیر دا هم ویلي چې د افغانستان خلاف به د پاکستان خاوره نه کارول کیږي. اوس موږ هم له طالبانو دا هیله لرو چې د پاکستانی طالبانو تحریک او نورو ته داسې کوم کار اجازه ورنه کړي چې د پاکستان خلکو مال او ځان ته زیان ورسیږي.
نقصان پہنچے.
افغان حکومت لدی وړاندې هم له پاکستان او طالبانو غوښتي څو د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. جمهور رئیس غنی دا هم ویلي پاکستان باید د طالبانو په ملاتړ او نه ملاتړ سره له افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي. خو پاکستان بیا تل د افغانستان په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنې او د طالبانو له ملاتړ انکار کړی دی. د پاکستان صدر اعظم په خپل وروستۍ لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خبره کړې و ویلي وو طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان واکمن شي.
د تورونو د دغه تبادلې په اړه مې په بلجیم کې د سیاسي مسایلو له شنن کې ملک بازی څخه د مرکه په پیل کې پښتنو کړ چې په دې وروستوي کې د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ یو ور بیا وری دغه سیاسي تورونه تبادله کیږي.
دا خبری واقعی پر حقیقت باندې مبنی دی. کله هم چې د افغانستان سره د برنی کوو د وټلو اعلان شوی دی طالبانو داسې یو شی تر وخت چې بس موږ د جنگ وګټی موږ به بیا پر کابل باندې خپل بیرغ لګو. د افغانستان د جنگ چې دی دا جنگ واقعی هم په دې کې د پاکستان ایستای انوالد موږ تاسو وینو چې کله هم پر لمن کې دی بریټ کوي یا کله هم پر خوست او په پکتیا او په داسې ځایونو کې طالبانو لخوا چې کوم بریټ کیږي د دې د موړو چې کوم ترسیل یا ټول بیا پاکستان ته روان دي. د طالبانو ټول زخمیانو علاج په پاکستان کې کیږي په زراو داسې مرکزونه دي چې حالته د طالبانو برتي کیږي د افغانستان د جنگ لپاره. د افغانستان په دې وسنۍ کښاله کې د پاکستان مداخلت تدې بیا هم د دې کله د دې تایید نه دی کړی چې ار موږ په دې شي کې انوالو یو. په دې خپل د پاکستان د فوج متقاعد جنرالان یا کرنلان یا برګډیریان لکه برګډیر یوسف کرنل امام جنرال امید ګل د ټیل خلکو په بار بار ویلې دي چې موږ په افغانستان کې څوغشتل په افغانستان کې طالبان د چا د پاره جنگیږي په افغانستان کې طالبان د پاکستان د بقا د پاره جنگیږي.
خو د پاکستان چارواکو په وار وار دغه تورونه رد کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانستان د هیات وروستۍ سفر به څومره پر طالبانو یا هم په پاکستان کې دننه پر هغو کړیو چې د طالبانو ملاتړ کوي د فشار سبب سي.
کوم د افغانستان جمهور رئیس سره یو مل ډېر لوړ پوړی پلاوی ولاړی امریکا ته پر طالبانو خوڅکه دا چې په د پاک طالبانو پر لراو باندې یا طالبانو پر ټکی چورته ویلې سوچ پاک طالبان کریټ کړی دي دا خلک ډېر پریشان کړي وو. د پاکستان رسنۍ چې تو ګوري د پاکستان ټلویزیون شو ګوري هغه پر دې کې ډېر سخت پریشان وو چې جمهور رئیس اشرف غنی امریکا ته تللې دي په امریکا کې به دا څه کیږي. پر دې باندې واقعي پر دې باندې سخت فشار دی. موږ افغانان جهان سره د خپل سیاست په نوې پړاو کې نه نوځو. موږ د جهان سره پر دې باندې خبرې کوو چې نوې پړاو د هیوادونو ترمنځ د خپل ملي ګټو پر بنیاد باندې د راکړ وکړ په بنیاد باندې سره کم کولای شو خپل تعلقات مزید وساتو او په دې کې نتیجه موږ تاسو ولیدله چې د امریکا له خوا جمهور رئیس او د سره مل پلاوی ډیر زیات لاسته راوړنې دي. په دې غو طالبان ښکاره خبره د طالبان څخه چې پاید طالبانو کریټیو څوک چا کریټ کړی دي هغه هم ډیر په پریشان دي.
په ورستوي کې د پاکستان ځینو حکومتي مشرانو له دې ډلې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خبرې کړې دي. د ویلي دي چې پاکستان له طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نور باندې لري. شاه محمود قریشي دا څرګندونه ورسته تر دې وکړي چې ځینو افغان چارواکو له دې ډلې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تورونه پوري کړل. دغه د تورونو تبادله څه معنی؟
پاکستان د ډېر وختونو څخه هم دا لوبي او خدای چې موږ په افغانستان کې مداخلت نکو. افغانستان هم چې دی د از موږ هم دی که په افغانستان کې جنگي نو دا د پاکستان په ګټه نه دی. دا د دې سیاست دی دا د دې خلک خرایستل دي. پاکستان ډېر ښکارا پر طالبانو کنټرول خوڅکه دا د طالبانو د دې په کومنده کې دي. ثبوتونه دا چې دا وسنیش کوم عملی وسولې په دې کې ځینې داسې خلک نیول شوی دي چې هغه مستقیما د پاکستان د اردو سره تعلق لري. نو د کروشي دا خبرې دا هیڅ د بنیاد نه لري. دوی خطا استل کوي. پاکستان په افغانستان کې مشکاره مداخلت کوي په دې باندې پکار دي چې افغانان سر خلاص کړي د طالبانو دا برینه مزه دا ټکه استعمال کم دا وسنۍ جنگ چي دی د دې عملی مخنیوي د هر افغان فرض دی.
په بلجیم کې د سیاسي مسایلو شینونکو ملک بازای ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د بریتانیا روغتیا وزیر ورسله هغه استعفا وکړه چې د خپل همکار سره ځینې عکسونه خبره وسول. دا چې عکسونه څنګه و اولی په دې برخه کې اقدامات سوي دي ملالی بشیر تفصیل وړاندې کوي.
د برتانیا د روغتیا وزیر مات هانکاک چې د کووید 19 د بندیزونو د پپلانولو او عامولو کې مهم رول درلود د جون پښپرويشتمه استعفا ورکړه. یوه ورځپاڼه د هغه عکسونه خپره کړې چې د پښې په حکومتي دفتر کې خپل مرستيالي ته غېږ ورکوي. هانکاک د کورونا وبا پر وړاندې د برتانیې د حکومت په مبارزه کې مهم پریکړه کوونکی و، خو عکسونه یې وښود چې د کورونا ضد اصول مات کړي دي. دو سلويشت کلن هانکاک تر دې وروسته پر ټویټر په خپره کړې ویډیو کې وویل، کله چې موږ قوانین جوړوو باید ورباندې ودرېږو، نو ځکه زه استعفا ورکوم. د جون په 15مه په دیسن ورځپاڼه کې خبرو شوی عکسونو کې میټ هانکاک جینا کولا دنجلو تغیر ورکوي. دوی دواړه خپل ودونه لري. ورځپاڼه ویلي چې د عکسونو د روغتیا وزارت په ودانۍ کې په می میاشت کې اخیستل شوی دي. دغه مهال د قوانینو تر مخه چا نسو کولای د خپل کورنۍ لغړو پرته د بل چا سره نږدې تماس ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې هانکاک به په پرله پسې توګه پر تلویزیون څرګندېده او خلکو ته به یې ویل چې پر کورونا ضد لارښوونو عمل وکړي. له همدې کبله په پارلمان کې د هغه د محافظه کار ګوند غړو پر د فشار راوړ چې استعفا ورکړي. هانکاک له کورونا ویروس ضد لارښوونو څخه د سرغړونې په خاطر او همداراز یې له خپلې کورنۍ څخه بخښنه غوښتې ده. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په لومړي سر کې ویلي و چې د هانکاک استعفا یې نه ده منلی او د جون په 16مه یې وویل چې د هغه په استعفا خفه دی. جانسن د کورونا ویروس د مبارزې پر مهال د هانکاک د خدماتو ستاینه کړې ده. د هانکاک پر ځای به ساجد جاوید د روغتیايي چارو د وزارت چارې پر مخ وړي. جاوید مخکې د برتانیې د مالیې وزیر پاته سوی، خو د روغتیا په برخه کې تجربه نه لري. په برتانیا کې تر اوسه 4.1 میلیونه خلک په کورونا ویروس اخته سوي او 1,28,000 مړه سوي دي. په وروستیو اونیو کې د کووید 19 نوي پیښې زیاتې سوي دي. حکومتي شمیرې ښیي چې په تیره یوه اونۍ کې 100,000 کسان په دې ویروس اخته سوي، دا د تیر اونۍ په پرتله 50% زیاتوالی ښیي.
ستاسو له پیغامونو
محبت خان د لوګر ولایت یزری ولسوالۍ د شوتری لکلي خبرې کومه. ما کور ټول کورونا نیولی ده، ټوله خلخانه مې کورونا نیولی او مرکزی یزری مرکزی روغتون کې مې شیربر ستنه ګولۍ ستنه ستنه صحیح شیم نسته او لوړپورو چارواکو څخه مې هیله کوي چې د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ زموږ غم وخوري او ډېره سخته نیستیم. د ټول کور مې کورونا نیولی او ډېره مهرباني ازادۍ رادونه.
مشکلات مڑے مریض نہ انتقالی
زره سبلا پرشن د لوګر سره په تماس کې دا پیغام پریږدم. د طالبانو څخه مې دا یې چې تاسو به د لوګر سره جنگ وینئ، نو تاسو د برخه خاصره سره تاسو جنجال دی. ادم کافران ادم سنې کافر دي، کافران دي نن پهلمن کې د 200 درجه ګرمي ګرمي و. یو څو دی شمس سولر شمس فاصله لري دا به خلک کوم د خدای سره کار مړي منه وخت به ما
زه سیف د څو ځکه نه هره را ما ول صالح را بیا غام سب ته ما د در کو نه مرز بیا سیف دی یا خل بیا سو دی زه بخبر را دی دغه ول نه مخداس کړو ولا خیا ولا غای سو یا شنو سای سو زه ته څه څه ما د په لا خیا د غصه ما سو نه ولا خرا مو دی شي سه ال ما ته د هیل د چې کوم یو څه کې خل دې کړو یو کلینیک یو کې سلام علی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ژوند رنگونه
تو ماشمان لري
شکر مال خدای وو
وا اولادونه این جونی دی کالکان
الکان نشکه
او دا انجلی سره
دا می دلی ورل ده
دا و زمان دي څه کار کوي
تو وړو وړو دي
غاټي څه کار کوي
تو مشر دوی ملاړ دي نن تل دل دسه یو اسکرین خانه کې مزور
اوس ایران تر رسیدلې کې پلاړه ده
نه پلاړه
خوان دي څه کار کوي
خوان یې کرچ مانه
کور دی بخپل ده
نه کریک کار نسته بار نسته د اولادو نمیسی جوری ناجوری لری اگه ده پا کور که مشکلات تلیگی نیست ده سیاهیت نلرو منگه
لخورا کرا تو ایوز کنه ده کرونا هم ده خلق وای چه باید ویتامین سی دار خواری ده یو اغی ده شاید برا برا ویسی
نه نه خوری منگم ده نکو سمایی ما غرمه که یا کچالو یا اتال یا شیپ یا اکم ارتد شپیت امساتمه
یعنی
نه کیگی نه خوراک نه کیگی ما اصل بیانیم سل دو سو واقع کرایه کو واقع د برق پیسې کو سدو نه بلون قیمت راځي که مونږ ویل کین نو یو چیرې ګروپ ملګرو دونه قیمت راځي که هغه مونږ خوراک کو چی شی کو په باندې مشکلات می زیات د خوري سر می دکیږي نو ویل نه سم فشار می سکته پورته سی لګمال ګرو کوم خرمه بیا ته د یو ګولې مولې راغړم
څه وخت ډیر سخت ده په تمام سایز د خپل ډیر خفه کړی
زه ډیرم د اوس په دې باندې چې مېرمن مریضه جه کې پرو داس مزه یې مېم نستد مشر په کور کې ډېر مشکلات ورونه مې جوړې خو به تر تا غوې راکړي
خابې کومه سره کوي
کای دونه غویم نو څو باندې جوړې غویم دونه مشکلات نه دي ډېر څو خپل سبب یې ګټه ایران دي
پس من کې د له خو خاطر راتوي آی کومه خاطرام لري
نه زه خپل تیم غټه سلو مسمې چې مېرمن کله یې روزګار نه لرم
یعنی هیڅ کله څه خاطر نه ستنه
مې څه خاطر نه ستنه نه زندگی نیست خوشحالم نیم آخه خاطرم نلرم